پاکستان او نایجیریا کې لتروس پوری د دګوزن مریضی پاتې ده ناروغي پاتې ده چې د سش کال لپاره بدبختانه چې موږ په افغانستان کې څو وکیل اوس هم لرو او موږ به دې ته لومړیتوب ورکوو چې تر څو چې ټول خلک په دې کې راشکیل کړو چې ماشومانو ته حتما د دګوزن واکسین وکړي په دې کې موږ د رسنیو کومک هم غواړو په دې کې موږ د کلي د مشرانو کومک هم غواړو د استادانو ښوونځیو کومک بم وړو او دوی په ګډه باندې وت پنځه تر څو پولیو په افغانستان کې خاتمه کړو په عین وخت کې غټه ستونزه ده چې پولیو د افغانستان د پاکستان سره مشترک سرحد لري نو کله چې دلته د پولیو ناروغي موجوده هغه ځای هم نه د اخلاص پاکستان او کله چې هلته موجوده دلته افغانستان هم نه دی مسون اته نړۍ نه ده مسونه بنان د غو خلکو د لپاره لومړیتوب دی چې باید پولیو هلته ختمه شي د زړه دواړو غاړو ته باید پولیو ختمه شي او د افغانستان د پرم د لومړیتوب چې باید پولیو ختم شي بل زموږ لومړیتوب چې دی هغه د نجونو تعلیم دی د افغانستان د ښوونکو د ښوونو د وزارت د ایسایه سره سم په دغه کې په زده کوونکو کې د شجنا یا د ماشو د شجنا ماشومانو شمیره ډیره کمه ده تقریبا درجه سلنه ده او دا چې کله بیا لوړ ځي پس یعنی دولسمو سنفو ته ځي دغه شمیره نور هم راټیټیږي زموږ لومړیتوب دا دی تر څو پورې چې په لومړي سر کې د وزارت معرف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړو تر څو چې ټول نجونې و مکتب ته لاسرسی پیدا کړي یعنی دغه فیصدي حد اقل باید 50-50 باید ځي او که چیرې 50-50 یعنې که چیرې 50% هلکان نو 50% به نجونې وي ځکه د هلکانو او د نجونو تعداد په افغانستان کې تقریبا لا فکر کوم د نجونو پیازات دی د هلکانو کم ده او د بیا باید پر دې باندې کار وکړو چې څنګه کم کولای شو دغه زده کړي یو څه کوالټي ورشکو تر څو پورې دغه نجونې خپل زده کړې ته دوام ورکړي یعنې دا چې په دوهم ټولګي کې په دریم ټولګي کې په پنځم ټولګي کې بیا دوی د مکتب څخه ونوسی بنان کله چې د زده کړو کوالټي شوي نو دوی د تعالی کمند پیدا کی لیوالتیا پیدا کی کورنۍ هم د تری لیواله کی تر څو په ماشومان و دغه ته وزده کړو دوام ورکړي چې په هغه جمله کې مثلا یو د شجنه استادانو دغه چې د شجنه استادانو کمبوت چې بیا یو شجنه استادان کله چې کمبوت وینو خلک د لیوالتیا پیدا کوي چې کله چې جلکیان یې لګ راغټیږي نی پنځم شپږ پیغام سم تر رسیدي نو بیا دوی کوشش کوي چې جنګونې د مکتب ته وباسي او کله چې شدنا شوونکې موجود وي بیا دوی لیوالتیا پیدا کوي چې هغوی دوام ورته ورکړي بل لومړیتوب زموږ د په ټیټ عمر کې د ودونو مسله ده چې موږ غواړو چې کله چې جنکیانې په کم عمر کې واده کوي دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږي هغه ستونزه دا ده چې دا هم د مور وروختیار تاوان کوي او هم د راتلونکي ماشوم وروختیار تاوان کوي په دې معنی باندې چې هغه مور د هغه چې کله عمر کیږي نو هغه نه په فزیکي لحاظ باندې دی ته آماده ای او نه هم په جسمي لحاظ باندې ته آماده ای چې هغه باید مور شي بنان د مړینې کچه په دواړو کې هم په مندو کې زیاته ده او هم په ماشومانو کې زیاتیږي نو که چیرې موږ وتوانی رو چې دغه کچه را ټیټکو یعنی په کم عمر کې د ودونو یا په کوچنوالي کې د ودونو کچه را ټیټکو دا خود به خود د کورنیو روغتیا ته درجه لوړ وړي په دې معنی باندې چې هم به ماشوم پراتون کې روغي او هم به مور روغي چې دغه هم زده کړي او هم په کم عمر کې ودونه دا یو د بل سره نږدې اړیکې لري په دې معنی چې کله جنکیانې په کور کې بیا کار وي مثلا ښوونځي ته نه ځي نور کم مسؤلیت نه لري مصروفیت نه لري نو دوی چې لږ ځواني سي بیا مور پلار په دې باندې فکر کوي دا ژر ورکي او چا واده یې او ځان د مسؤلیت څخه خلاص کړي ولې کله چې مثلا زده کړو زمينه مساعد وي نو هغه زده کړې یو ډول مسؤلیت یا هغه کورنۍ هم دته هڅه کوي مور پلار هم دته هڅه کوي تر څو دوی اجازه ورکړي چې بچیان دغه د مکتب څخه خلاص شي نو هدا کال دولسم سم څخه خلاص نو کله دولسم سم څخه خلاص شي مهاله کم جلی تقریبا هغه کالونی سن دوی پوره کوي چې بیا لار شو واده وکي ولې هغه نه مخکې ورته ستونزه پیدا
کړه او څلورم
لومړیتوب زموږ تغذیه ده په خاص ډول باندې د ماشومانو تغذیه تغذیه په افغانستان کې ډیره غټه ستونزه ده په دې معنی باندې چې موږ تقریبا یعنی د کیک یا سایه ته ولاړ شو زه ډاډه یم چې په افغانستان کې په سلو کې 50% ماشومان په یو ډول د اشکالو باندې دوی دغه په سوی تغذیه باندې دغه دي مبتلا دي. د بیلګې په ډول د لنډې ونې درلودل دا پخپله د تغذیه یو ډول دی. مثلا د ډېرې چاغتیا دا ډېره چاغتیا دا پخپله د تغذیه بل ډول دی، سوی تغذیه بل ډول دی. یا مثلا ډېره ډنګرتیا دا د سوی تغذیه بل ډول دی. یعنی سوی تغذیه دا پخپله د ماشوم هم پر بدنی روزنه باندې منفی اثر شي، او هم پر دماغي روزنه باندې منفی اثر شي. او کچیری ودغه مسلې ته دقیقه توجه ونسی، نو دغه بیا د نسلونو څخه و نسلونو ته انتقالیږي. په دې معنی باندې چې کله مور او پلار د دوی په سوی تغذیه باندې اخته یا د لنډې ونې خاوندان یا او هم په دماغي لحاظ باندې دوی سم روشنی کړی، نو بیا دوی ماشومان هم دغه مریضي دوی ماشومان ته انتقالوي، او په دغه ډول باندې بالاخره نسلونه خلاپیږي.
تاسو وویل چې لومړی به د پولیو واکسین په دې برخه کار کوي. آیا یونیسف اداره د سار په برخه کې هم دغه واکسین نه په دې برخه کې هم کار کوي کنه؟ ځکه ډیر ځله داسې اورېدل کیږي چې کم د واکسین ټیمونه چې دي چې باید هم غوسی متلاړ شي، په ځانګړي ډول ډېرې نه عام نسیمې زمونږ هغوی خپاتې دي، اته هغه عام نسیمې کې لکه څنګه چې باید واکسین وشي هغه سې نه کیږي. یعنی نظارت پروسه ورنه دا یو څه کمزوري ده، ځکه دغه پیښې چې لیدل کیږي هم شاید یو لامل همدا وي. او یا مثلا ځینې دودیز او کلتوري موضوعات دي، مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي نارینه ته چې د هغوی کور ته ورشي ماشومانو ته واکسین واچوي. د ښځو کمیری په ولایتونو کې اکثره چې دوی هغه ټیمونو سره یو ځای شي او دغه واکسین تطبیق کړي. د نظارت برخه کې هم د یونیسف اداره کومه څانګه لري؟
ډېره مننه. اصلا که زه ووایم چې اصلا دغه هغه لومړیتوبونه دي چې د افغانستان دولت ورباندې کار کوي، ولې په دغه برخو کې یونیسف د افغانستان د دولت سره مرسته کوي. نو تر کومه ځای پورې چې د نظارت مسله د واکسین راځي، زه ډاډه یم تاسو په جریان کې چې په زرهاوو رضاکاران په همدې برخه کې کار کوي، تر څو چې کور په کور یعنی کله چې د پولیو د واکسین کمپاین وي، نو دوی باید هر کور دروازه وټکوي او هر ماشوم ته باید دوی قطرې ورکړي. زه ستاسو نظر سره بالکل موافقم.
جواب شاید دا هم وي چې تقریبا په دې وخت کې باید تطبیق کوونکي څارنه وکړي، ولې که تاسو مرسته کوئ د افغان حکومت سره په دې برخه کې له خپلو مرستو نه خو یو څارنه باید وشي، یو پوښتنه وشي که نه، که چې آیا مؤثر ډول باندې دغه مرستې لګېدلي که څنګه؟
ډېره مننه. غواړم یو څه وضاحت ورکړم په دې معنی باندې چې دا مرستې د یونیسف مرستې هم نه دي، دا ځکه چې یونیسف خپله تمویلونکې اداره نه ده. یعنی دا هغه څه دي چې یونیسف د افغانستان سره په ګډه د تمویلونکو پیسې د افغانستان سره په ګډه د حکومت سره په ګډه دوی مصرفوي. تر کومه ځای د نظارت خبره ګوري، د واکسین درې ورځې مکمل جریان پیدا کوي، او د ډېره دا خبره ډېره ستونزمنه ده. مثلا ته نظارت کوونکی ولېږې، او هغه دغه دومره خلک چې دوی د هر کور دروازه ټکوي، او هغوی پسې بیا ورسي وګوري چې دغه دلته د کور ته څوک راغلي که نه دي.
سطح باندې خو کیدای شي ښاغلی نوداري چې په جومات کې پښتنه وشي، جومات د ملا امام نه کلي د ملک نه مثلا د وکیل د ګزار نه شاید دلته واکسین ټیمونه راغلي ول که څنګه؟
ډېره ښه خبره. موږ په همدغه راسته کې ځکه موږ غواړو چې موږ په دې کې هم کلیوال راشکیل کړو، هم په دې کې موږ اته موږ داسې یو سیستم جوړ کړی دی په دې برخه کې چې موږ د چون برنامه مشخصا د پولیو پر برخه نه، موږ د پولیو مشخصه برخه لرو چې هغوی مثلا که چیرې یو دوامداره کال سنټر چې مثلا شکایتونه په دوامداره ډول باندې وایي، دغه وستر کار لاین دی چې که چیرې مثلا چیرې د واکسین ټیم هلته نه ځي، خلک باید په خپله زنګ ووایي، اړیکې ونیسي چې زموږ پلاني کلي کې ژوند کوو یا پلاني کوڅه کې یا پلاني بلا کې ژوند کوو، زموږ کور ته مثلا د واکسین څوک نه دی راغلی په همدغه کمپاین کې. یعنی دا په خپله دوام یو سیستم د نظارت پر دوامداره شکل باندې دوامداره نظارت شکل به دا رامنځته کړي. خو تر ټولو ښه خبره دا ده تر څو پورې چې ولس په دې هکله باندې مسؤلیتونه واخلي، په دې معنی باندې چې هر مور هر پلار باید د خپلو ماشومانو مسؤلیت واخلي. ستا د بولي پښتنې په اړه چې تا کېدای مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي، زه باید وایم چې تر دغه لحظې پورې چې زه ستاسو سره خبرې کوم، تر اوسه موږ دغسې دغه یو ستونزه سره نه یو مخامخ شوي چې کورنۍ ممانعت وکړي. خو دا خبره دقیقه چې ووایي چې مثلا موږ په کور کې ماشوم لرو خو اجازه نشته، او اکثره رضاکاران داخل د کور ته نه دي، دوی فقط دروازه ټکوي. په کورنۍ کې چې هر څوک وي که مثلا هلته مشره ښځه وي چې ټول ته د مور حیثیت لري د افغانستان فرهنګ کې، او کله مثلا مشر سپینګری وي او یا په کور کې ورور وي خور وي هر څوک شي، دوی د دې مسؤلیت لري چې باید ماشوم باید راوباسي. کله کله داسې ستونزه پیدا کېږي چې کله ماشومان یا مریضان وي یا ویده وي یا نه وي زېږېدلي وي، په دغسې حالاتو کې بیا کورنۍ تنبلي کوي، وایي چې والا یا ماشوم نشته یا ماشوم ویده.